دا مشال ریډیو د وخت ماسپښین یو بجې سو د دې خبرونې کوربه بوریوال کاکړ تاسو ته ورکړی وایم. په دې هله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي درنو اوریدونکو، په دې وسطه خبرونه کې به تاسو ورج د بجوړې جنسي په کټ کوټ سیمه کې په وسلواله نشته کې د دوه امنیتي لشکریانو او درو عامو ګړو سربیره دولس وسلوال طالبان وژل سوی دي. کوټې ته نږدې د کوچلاق په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې 14 سوی چې شپږ تنه پکې وژل سوی دي. د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه اقتصادي نړیم د دې خبرونې برخه ده، خو لومړی به خبرونه واورو چې نجیب امیر وړاندې کوي.
د دې محل د خبرونو سرټکی، په باجوړ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه، دولس وسلوال مړه. د بلوچستان په کوچلاخ کې د عوامي نېشنل پارټۍ په جلسه کې 14 شوې چې شپږ کسان پکې وژل شوي او نور ژوبل دي. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې شام کې سیاسي فعالین وایي سرکاري ځواکونو په هما ښار کې 210 کسان وژلي. پورا خبرونه د پاکستان په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې ځای چارواکی وایي 13 ورځ له سهار تر شپې ناوخته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په کټ کوټ سیمه کې جګړه شوه چې په پایله کې 12 وسلوال، 2 د امن د لخر غړي او 3 ځای اوسیدونکو وژل شوې دي. دا جګړه 13 شپه ناوخته پای ته ورسیده. یو سیمه ایز ملک عبد العزيز خان وایي دا لومړی ځل نه ده چې دوی په سیمه د پولي پورې غاړې نه طالب وسلوال اوړي او برید کوي. کټ کوټ د افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده. د بلوچستان د مرکز کوټي خر په کوچلاخ سیمه کې په 14 کې شپږ کسان وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. دا 14 د عوامي نېشنل پارټۍ په جلسه کې شوې ده. عین شاهدان وایي له 14 وروسته په سیمه کې د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي دي. امنیتي ځواکونو سیمه کلابند کړې ده. د 14 نه پس د عوامي نېشنل پارټۍ یو غړي رشید ناصر مشال لیډیو ته داسې وویل:
نو موږ به جلسه شروع کېدو باندې نیم بجې وې چې موږ تیز را وغوښتل شو. نو زه اوس بوله صبح صدر موږ تیز را کښېناستو. نو 15 منټه به نیسې ما صدر صاحب دا ول ما دا دغه شاته د چن شاته څوک درولې وشنو زموږ د تیز شاته چین ټول چې ما دا خبره کوله ډېر درنه 14 وسوله او دونه 14 چې 2 کیلومتره شاوخوا خلکو اواز اورېدلې.
د پولیسو وینا ده چې بم په یور سایکل باندې ځای پر ځای شو. په دې پیخه کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر اورنګزیب کاسي او دغه میرمن مهر کاسي او یو شمېر نور مشران هم ژوبل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا عوامي ملي ګوند او د کوټې سوداګرو دا پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده او سبا ته په کوټه کې د کار بندیز اعلان کړی دی. همالته د بلوچستان د مچ سیمې د لیویزو په وینا تیره شپه د دې سیمې په پیر اسماعیل زیارت سیمه کې وسلوالو اته نور کان کیندونکي تښتولې دي. د چارواکو په خبره تر لسو زیات وسلوال په یاد سیمه کې د دې مزدورانو یوې کالونۍ ته ورغلل او اته مزدوران په زور له ځان سره بوتل. د دوی د تختولو مسولیت لا کومې ډلې قبول کړی نه دی. په بلوچستان کې د کوټې سره په څنګ کې 13 ورځ په ورته پیښه کې و کان کیندونکي مزدوران په ډزو وژل شوي. وسلوالو کسانو د هغو ولسو کسانو جسدونه یوې جرګې ته سپارلې چې درې اونۍ وړاندې په بره دیر سیمه کې وژلې وو. د مشال ځایي خبریال وایي چې جرګې ته سپارل شوي مړي د امنیتي سرتیرو وو چې په براول بانډه کې جرګې ته وسپارل شول. بل پلو تیره ورځ په لاهور کې د خیبر پښتونخوا سره د تړاو لرونکو 9 وژل شوو پولیس سرتیرو مړي هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته سپارل شوي دي. په پیښور کې د پولیسو چارواکي وایي په کوهاټ روډ باندې د بسونو اډې ته نږدې نن غرمې نه مخکې 14 شوې، خو د ټیټې کچې وه او څه ډول ځاني زیان نه دی اړولی. هلته د پیښور په پکچر هاوس سینما کې 13 شپه ناوخته 14 شوې چې ورکې 8 کسان ژوبل شوي دي. 14 د شپې په نږدې پاوکم 12 بجې شوې چې هغه مهال په سینما کې د فلم وروستۍ شوره وانه وه. د پولیسو په وینا چاودېدونکي مواد د سینما په ګالري کې ځای پر ځای شوي وو او د هسپتال چارواکي وایي چې 8 واړه کسان سرسري ټپیانو چې درملنې نه پس فارغه کړی شوي دي. د 14 پر مهال په سینما کې مال جواب راکه پښتو فلم په پرده خودل کېده. د پیښې مسولیت چا قبول کړی نه دی. پاکستان وایي چې د ناټو لارې نه د پیسو لپاره تړلې وي او نه یې په دې لړ کې د زیاتو پیسو غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
It's very clear we are not going to charge any additional fee as far as the NATO supply is concerned.
زما په خیال دا ډیره واضحه خبره ده چې ترڅو د ناتو سپلای معاملې ده نو موږ کله هم اضافي فیس نه دی اخسته او نه داسې اراده لرو. د ناتو سپلای معاملات لیکلي ځاندره کې راوستو د پاره مذاکرات روان دي او دا به ډیر زر پاتې ورسی.
هلته په تورخم کې چارواکي وایي چې د ناټو څلور کانټینرونه تیر ماښام په حفاظت سره د افغانستان لوري ته واوړېدل. په دې موقعه سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د سیمې پولیټیکل تحصیلدار میراج خان په دې موقعه د مشال ریډیو ځایي خبریال ته داسې وویل:
نیٹو سپلائی بارڈر کراس ہم تو ولاڈ سپورٹ انتظام متخر صحیح کرو بس بس بارڈر کراس افغانستان تم اڑواڑا فی الحال سلور موجودہ وقت سلور گاڑی
د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې د ناټو د رسد لارې پرانستې چې د چمن په سرحد د ناټو لارې او ټینکرونه پر افغانستان ته وړېدل. خو دا لومړی ځل دی چې د تورخم په پوله هم د ناټو ګاډي افغانستان ته وړېدل. خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري. د اپوزیسون فعالین وایي د شام سرکاري ځواکونو چې په ټینکونو او هلیکوپټرو سنبال ول په مرکزي صوبې هما کې 200 کسان وژل دي. په لندن کې میش د شام د بشري حقوقو یوې څارونکو ادارې ویلي د عامه وژنې د پیخه په تریم ځکلي کې مخې ته راغلي ده. یو باغی مشر ابو محمد وایي برید کوونکو د هلیکوپټرو ټینکونو او د راکټ لانچرو په خلاص مټ استعمال کولو. د فرانسې په الپس غرونو کې د واورې د ګټونو د خوېدو لامل د زیارت په ورځ لکه تر لګه نه غرختون کې وژل شوې دي. چارواکي وایي د واورو د ګټونو د خوېدو لامل لمنځتللي اکثره غرختون کې اروپایان دي. همدارنګه سلور نور غرختون کې چې ګمان کیږي برتانویان او فرانسویان دي ترې تم دي. د امریکا د خزانه وزارت د زیارت په ورځ د ایران خلاف د یو لړ تازه بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د دې بندیزونو له وجې د ملک د 500 نه زیاتې د تیل او د مال لګدونې ادارې اغیزمنې کیږي. په ایران باندې دا بندیزونه په دې موخه لګول شوي چې په دې اسلامي هیواد باندې لا نور فشار واچول شي، سودوی د خپل اټمي پروګرام د سارنې لپاره د نړیوالو سارونکو لاره خلاصه کړي. او وروسته خبر ده چې په مالدووا کې پارلیمنت د زیارت په ورځ د کمونیستي نښو په استعمال بندیز ولګول. په دغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد د کمونیستي رژیم لخوا ترسره شوي ظلمونه وغندل. د دې بندیز معنی به دا وي چې په مالدووا کې به کمونیست ګوند خپل د سټک ولور نخې بدلوي. کمونیست ګوند چې په پارلمان کې شپږ دیش غړي لري په رایه چونه کې برخه وانخیسته او د احتجاج په توګه یې واک اوټ کړ. دا تر دې غړي د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. د باجوړ په کټ کوټ سیمه کې د یو وسلوال نشتې په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان د امن لشکر دوه غړي او درې عاموګړي وژل شوی دي.
دا خو تیر شپې د څو بجو د نیمو نشروه او بیا د ورځې روانه و.
کوټی ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې 14 شوی ده چې شپږ تنه پکې وژل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي
بدا صبح کی تعبیر کیدنگ دی دا بے گناہ انسان کو زل کی جے وہ دی خلاف جو ونڈر اگوشتے والا چل سا شروع کی دو بجے نیم بجے ہے دی درنا چاو دنا وس ولا
په دیر کې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د وسلوال لخوا برید کې وژل شوی ولس امنیتي ځواکونه مړي وسلوال طالبانو د بردیر جرګې ته سپارلې. او له باجوړي جنسي څخه بې کور شوی درې پسترګو مازور کسان وایي چې پوز دی دوی ته خپل کور وسپاري.
زمون کور دے او هغه حکومت ونیو په چوینه ونه زمون کړه په پټو کې پرتی دي په چکلم په کړه واره غار دغه باران داش خیمه پر اخواله کړه خیمه د لاندې کړه خراب شولې.
د دې ترڅنګ ځین نو ریپورتونه او د مشال ریډیو نیوز خبرونه اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونې برخه ده. او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د باجوړي ایجنسی د پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې د دې ایجنسی په کټ کوټ سیمه کې په وسلوال نشته کې د دوو د امن لشکر د دوو غړو او د درو عامو غړو سربیره 12 وسلوال طالبان وژل شوی دي. دوی وایي دا نشته هغه وخت رامنځته شو کله چې وسلوال طالبانو پرون سهار پر دغه سیمه برید وکړ. دا جګړه تیر مخستن پای ته ورسیده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال پر
د باجوړ جنسی په کټ کوټ سیمه کې پرون سهار شروع شوې د طالب وسلوالو د سکیورټي فورسز ترمنځ انخته بیګا مخام نه وخته ختمه شوې. په دې انخته کې د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په وینا لږ تر لږه 12 طالب وسلوال مړه شوي او درې ځایي عام ولس او دوه د امنیتي لخکریانو غړي هم مړه شوي دي. د تحصیل ماموندو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره متماس ونیو. هغه موجود نه و خو په دفتر کې ناست انتظامیه یو غړي مشال ریډیو ته وویل
دا هوځي کنه فیلې نه کنه دا 1-2-3 نام لري کنه 4 کسي دا زخمیان دي. فیلې دا تقریبا 10 بجو پوری شپی پورا
د مامندو د قبیلې سپینرو به ملک عبدالعزیز خان په وینا لدی وړاندې هم په دې کلی د طالب وسلوالو برید شوی و.
ځینو دا خو د تېرې شپې د 2:30 نه شروع وه او بیا د ورځې هم روانه وه. د ماښام نه تقریبا لږ وروسته پورې ورځ کېده. یاره چې خامخا زمونږ په دې وطن کې خو حالات دقسې دي چې د اخوا نه خلک راځي. هغه سرقۍ مڼو ځنګل کې دغسې وشوه. د تېنې چې مخکې په دغه کې کټکوټ کې داسې شوی وه او دا پرت هم په کټکوټ کې وشو. د اخوا نه مداخلت دلته کېږي.
او ملک عبدالعزیز خان وایي هغوی له وړاندې په شریکه یوه فیصله کړې وه چې بهرني برید کوونکي به باجوړ ته نه پرېږدي.
زمونږ خو د مخکې نه دغه فیصله وه که زمونږ خاورې ته څوک راځي مونږ به پرې ډس کوو. سرمه خلک به ډس کوي او پسې خلک به د هغه تعاون ته ورځي. په دې خو بیا بله ورځ هم مونږ په دې یو فیصله خپله کړې وه او اوس هم په کار دار چې په دې باندې به مونږ دغه خبره خامخا کوو.
کټکوټ د باجوړ ښار هډکوارټر نه په نور پرېوته لږ زیات 50 کیلومتره لرې پرته سیمه ده چې د پاکستان او د افغانستان په پوله د دنګو دنګو ورونو ترمنځ آباد ده.
له بجوړ څخه به ولاړ سو د کوټي په خوا کې بل سیمه کوچلاغ ته. هلته د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې 14 سوي ده. د غونډه عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد ربللې و. د مشال ریډیو خبريال خداینور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه ده. خداینور ناصر کده دي 14 پاړه تازه حال اوریدونکو ته وایست.
مننه ابو صاحب لکه تاسو ذکر وکړ د کوچلاغ سیمه ده او هم نن دا اعلان شوی و د یاد ګوند لخوا دا او مینه شتل ګوند لخوا چې دی نن یعنی د جمعې پر ورځ باندې په کوچلاغ کې د امنیو یو هوامدل تر نامې کې څه پر ورځ باندې یو ولسی غونډه یا جلسه کوي. دا د ګوند غړي په وینا کې چې جلسه فایل شو نو همدلته جلسه چاودنه د یاد ګوند په ولسی غونډه کې له سټیج سره چیرمه د پولیسو په وینا چې یو سایکل درول شوی و چې په هغه کې د ځای پر ځای شوی بم له امله وسوه. دلته په دې چاودنه کې د مارک ژبلې بیربلې رپورټونه ورکړل شوي ورکړل کېږي. پاکستاني رسنۍ د دې په دې چاودنه کې د وژل شوي شمېر 6 یادوي خو تر کومه ځایه چې مشال ته پولیسو او په روغتون کې ډاکټرانو د دې وژل شوي سایټ کړی دی هغه یوازې 15 تنه شول دي چې پکې د پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن فیډریشن او بخښي د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی نائب صدر ملک قاسم مهترزای هم شامل دي. چاغم په کوجه سوي دي مرکز ټول څنګه په دې کې وجل سوي دي او بلکې نه تا نور جوبل سوي دي چې پکې د یاد ګوند د صوبې صدر اورنګزیب قاسای د هغه مېرمن مهر اورنګزیب قاسای دا هم ټپیان دي او نه تا نه په دې کې ټپیان دي او څنګه تر اوسه پر دې تایید شوی دي. خو دې رسنۍ د شپږو د وجل کېدو ریپورت چلی هلته دا د دې تر دې پیښه هم د سیورست په کوشلاف کې او هم د تپکوټه کې ټول کاروباري مرکزونه بند شو. ټول بازارونه وتړل شو د احتجاج په توګه او هم د عوامي سلګوند لخوا او هم د کوټې د تجارانو لخوا. سبا ته په کوټه ښار کې د کاربندیز اعلان شوی دی. هلته د ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم د دې پیښې غندنه کړې چې پکې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
مننه خدای نور ناصر درنو اوریدونکو. له کوټ څخه چې په کوچلاغ کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې د سیوبرید پاړې تاسو ته تازه حال درکو.
دا مشال ریډیو دا
په همدې صبح کې پاتې کېږو. د بلوچستان د مچ سیمې د لویزو په وینا تیره شپه د دې سیمې په پیر اسماعیل زیارت سیمه کې ناڅرګند وسلوالو اته کان کیندونکي تښتولې دي. د چارواکو په خبره تر لس زیات وسلوال په یاد سیمه کې د دې مزدورانو یوې کالونۍ ته ورغلل او اته مزدوران یې په زور له ځانه سره بوتل. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز مسخیل په ریپورت کې.
لکوټی سرسیرمه د مرګټ پسمه کې د لویزو د پوسټي یا چوکۍ مصر رسالدار محمد عالم منګل د پېشي په اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پېشه د تیر جمعرات په مشام هغه وخت رامنځته شوه کله چې نصرګنده وسلوال د کانکیندونکو د اوسېدو ځای ته په زوره ننوتل. دادا پیر اسماعیل سیمه ده. لکوټی سره نږدې پریوزي. دلته د وی کولی کمپنۍ د استوګنې کالونی ده. نصرګنده وسلوال دلته راغلي او اته کانکیندونکي د وسلې په زور لزان سره وړي. ابتدایي اطلاعات دا شایي چې تښتول شوي کسان د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. د پېښې نور جزئیات په مخته ورکو ځکه دا وخت پلټنې جاری دي. هلته د سوات سیمې سره تعلق لرونکي کان کیندونکي حضرت ګل بیا وایي دوی خپله خواري کوونکي خلک دي، له چا سره یې څه اړه او د چا له دوی سره څه کار دی؟
دا د کولې کار دی. موږ غریبانان یو، راغلي یو دلته دې مزدورۍ له دلته کې زموږ سره ظلم زیاتې کېږي. کله وایي مریان دي، کله څه وایي، کله څه وایي حکومت هم دی، خو موږ نه درې څلور کسان ویسي هغه مړه کي، بیا یو ځای کې وغورځي، بیا موږ ته اطلاع راکړي چې دا کسان دغه دي.
تر دې دمه کومې ډلې د اته کنکیندونکو د تېښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. یاد دوی پرون د جمعرات په ورځ نږدې پنځه ورځې مخکې تېښتول سوي د اوو کنکیندونکو مړي د ډیګاري له سیمې موندل سوي وو. د هغو د تېښتونې او وژنې پړه بلوس وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په غاړه اخیستې وه. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
پاکستان وایي چې د نیټو لپاره چې کومې لارې دي هغه تړلې د دې لپاره نه وي چې پیسې غوښتي او نه هم د اضافي پیسو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اونیزي خبرې غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې نیټو ته د سامان د رسد د معاملې په اړه لا تر اوسه مفاهمتي یاداشت نه دی لاسلیک شوی. نور حال له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان معظم علی خان هغه خبرونه رد کړ چې ګنی پاکستان د ناټو سپلای فیس زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې وینا وه چې د ناټو سپلای معامله لیکلې ځاندر کې راوستو د پاره خبرې روانې دي. معظم علی خان وایي
زما په خیال دا ډیره واضحه خبره ده چې تر څو د ناټو سپلای معامله ده نو موږ کله هم اضافي فیس نه دی اخسته او نه داسې اراده لرو. د ناټو سپلای معاملات لیکلي ځاندره کې راوستو د پاره مذاکرات روان دي او دا به ډیر زر پای ته ورسي.
د پاکستان او امریکې تعلقاتو په حواله نوموړي زیاته کړه چې دواړه ملکونه د تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا مخ په وړاندې بوتلی شي. د هینا ربانی کر د امریکې د دورې په هکله ویان زیاته کړه
او په داسې یو دوره غور روان دی او زموږ د امریکې سره ستراتیژیکي خبرې اترې هم چلیږي او هم د دوانو ملکونو خواهش دی چې تعلقات د معمول اړخ ته راولي او دا مخ په وړاندې بوتلی شي.
د دغه دورې سره به د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې څه بدلون راشي؟ په دې حکله راته د سیمه ایزو او خارجه چارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو استاد ډاکټر سرفراز خان وې
خبره خامخا خبر اترو حل کیږي. هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې وشي او چې کوم مسلې دي یا کوم خبر باندې اتفاق نشته هغه طرف ته اتفاق راوستو کوشش وشي. خو زما په خیال اصلي واکداران چې دي پاکستان کې هغه امریکی بارہ کی یا افغانستان بارہ کی یا ہندوستان بارہ کا جو فیصلہ بھی ناگا زمو عسکری طاقتوں نے دی ابھی دمرگئی نہ بغیر چر تم لخکاری دا سے سیدھا دورہ
دا موزم علی خان په خبره پاکستان غواړي چې افغان حکومت، ایساف او امریکا د افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمال دوه پرینګ دي او د هغه ترخګرو مخو نیسی چې وخت په وخت په پاکستانی سکیورټی فورسز او عامو خلکو حمله کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي او ریاستي چارو قائمه کمیټې ته د قبایلي سیمو لپاره د قانون او امنیت سیکرټر ډاکټر جمال ناصر ویلي دي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د حکومتي عملداري د قائمولو لپاره پوځي عملیات د وخت اړتیا ده. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د قبایلي او ریاستي چارو قائمه کمیټه ته د قبایلي سیمو لپاره د قانون او امنیت سیکرټر ډاکټر جمال ناصر ویلي دي چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې یو شمیر وسلوال میشتي او د حکومتي عملدارۍ قائمولو لپاره پوځي عملیات د وخت ضرورت دی. د یاد شوی کمیټې چیرمن سینټر صالح شاه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر جمال ناصر د خبرو پخلی وکړ او زیاته یې کړه.
وزیرستان کې تاسو جلدی کې لیکلې دي چې دا اپریشن امید شته، نو هغه په بدل کې دوه شوال ته خو ډېر کسان دي، مختلف کسان دي پکې، د مختلفو قومونو نه، د مختلفو علاقو دغه خبر وکړه. نو لکه پښتو کې سړی وایي کنه چې شل زره کسان دي، د داسې خبر وکړه چې هلته شل زره کسان دي، مندو کې حالات کنټرول دي، باجوړ کې حالات کنټرول دي. دا ذکر یو
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو غوښتنه امریکا هم په بیا بیا کړې ده، خو د پاکستان دا دریج دی چې په یاد شوې سیمه کې به دوی په خپله خوښه عملیات کوي. افغانستان او امریکا وایي چې په دغه سیمه کې د القاعده شبکې سره اړه لرونکي ترهګر او د حقاني شبکې هغه وسلوال پټ دي چې په افغانستان کې په نړیوال او افغان امنیتی او ولسی ادارو بریدونه کوي، خو پاکستان بیا د تورونه ردوي. د تیر میاشتې په درېمه نیټه د یادې شوې سیمې په میرلی کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې د القاعده شبکې مهم مشر ابو یحیی علیبی هم ووژل شو، خو د سیمې د مدخلو قبیلې یو مشر ملک اورنګزیب خان وایي چې په یادې شوې سیمه کې د پوځي عملیاتو هیڅ ضرورت نشته. د راپورونو له مخه د سینټ دغه قائمه کمیټه ته د قبایلي سیمو لپاره د قانون او امنیت سیکرټر ډاکټر جمال ناصر اویل چې په شمالي وزیرستان کې میشتو وسلوالو ته وسلې او نور توکي په اسانه توګه د پاکستان د نورو سیمو نه استول کیږي، او زیاته کړه چې په یاد شوې سیمه کې په زرګونو وسلوال میشتي. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې که څه هم چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ضرورت دی، خو د ده په وینا دا عملیات که وشي هم نو دا به په لویه پیمانه نه وي.
پاکستانی طالبان دی، جہادیان دی، پنجابی طالبان دی، ساؤتھ وزیرستان نا پہلے کے طالبان پاکستان کسان چلا رہی دی، افغان طالبان دی، حقانی ڈالا القاعدہ کسان دی، ازبکستان والا
قبیلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې لقبلې په لکونو کورنۍ به کور شوې دي، خو اوس هم په یاد شو سیمو کې د امنیت وضع ډیره خنه ده.
مجید بابرو د جون پر څلورشتمه نیټه په بردر کې د پاکستان او افغانستان ګډي پولې ته نږدې د وسلوالو لخوا په یو برید کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو ولس غړي وجل سوی وو، او وسلوال طالبانو د بردیر جرګې ته د دې کسانو مړي سپارل دي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه رپورت لري.
د بردیر د پولیسو په وینا د ولسو هغه پوځیانو او سکاوټ مړي د بردیر د مشرانو جرګې ته حواله کړی شوی دي، کوم چې درې اونۍ وړاندې د جون په 23مه نیټه د وسلوالو لخوا برید کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په سنۍ دره صابر کې وژل شوی وو. په دې ډول کې د بردیر د برول تانی ایس ایچ او ګلفازیل مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا د شپېته کسانو نماینده جرګه په کوم کې چې د سنۍ درې شلتلو مسکینی او شاهي کوټ مقامي مشران شامل وو د وسلوال طالبانو سره په بیا بیا لیدل کتل وکړل، او تیر ماښام وسلوال طالبانو د مقامي جرګې ته د دغه ولسو کسانو مړي حواله کړل. استخباراتی او د جرګې سرچینې وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولسو مړو په بدل کې د پاکستان په جیلونو کې قید د هغې د شلو ملګرو وسلوالو د خوشي کولو غوښتنه کوله، خو په دې لړ کې له حکومتي چارواکو سره نه دي ویلي چې ګنې دوی د وسلوال طالبانو دغه غوښتنې منلې دي او که نه. د دې نه وړاندې د برول سیمه یوه پرامنه سیمه وه. دا چې د برول په سیمه کې چې کوم وسلوال پاکستان افغانستان پولې ته نږدې عملیات ترسره کوي، دا وسلوال د کومه راغلل؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د برول د نصرت درې د امن لخکر یو غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل
افغانستان او یو غارونه جوړ کړي دي، دوی خلکو هغه طرف جوړ کړي دي، دوی طرف جوړ کړي دي، راغې وجه باندې دوی د غارونه استعمالوي. دا چونکې بارډر دی، بارډر څوک چې ضمانت نشي ورکولی، یو فری بارډر دی، ځکه چې ځنګلات دي، په ځنګل کې
دا چې په برول سیمه کې د جوړ کړی شوی امن لخکر د غړو سستونزې دي. شاہ حسین پدې لړ کې زیاتوي.
د غلام غوث رپورټ غوښ واست. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو عملیات تر سره کړی دي چې پکې د وسلوال طالبانو یو مهم جنگي کمانډان وژل شوی او د هغه درې نور ملګري ژوند نیول شوی دي. د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم د دې پیښې نور حال راکوي.
چارواکي وایي بهرنیو او کورنیو سرتیرو تیره شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو کور چاپه وهلې ده چې د وسلوالو طالبانو یو تن جنګي قومندان یې وژلی او د همدغه کور د څلورو غړیو په ګډون یې اووه تنه نور ژوندي بیولې دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې د وسلوالو طالبانو وژل شوی قومندان ملا فاتح نومیږي او د اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې وژل شوی دی. سباون وایي افغان او بهرنیو سرتیرو تیره شپه په همدغه کور کې د وسلوالو طالبانو څلور موټر سایکلونه هم سوځولې دي.
د بندي سردي پی آر ټي او ملي اردو دا و دغه کور باندې چاپا چولې ده چې کور کلو نه پرې مړي څلور موټر سایکل سوځولې دي. ملافاتي په ځای باندې ختم کړی ده او درې نفر طالبان مړي دي. دا ملي اردو او هغه کار کړی ده خارجانو.
ملا فاتح چې خپل نوم یې محمد انور دی تیر کال یې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ دپاره د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله، خو په دې وروستیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون له پیلېدو سره نوموړی د یادې ولسوالۍ دپاره د طالبانو لخوا نظامي مسؤل وټاکل شو. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو اونیو کې په اندړو ولسوالۍ کې دا د طالبانو څوم جنګي قومندان دی چې پاڅون کوونکي او افغان سرتیري وژنې. تر دې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د مغیره، ملا حلیم او قاری سراج په نومونو طالب قومندانانو په پرله پسې توګه د عملیاتو او نښتو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی و.
سید شاه سکیم د قبایلي سیمې بجوړې جنسۍ سره تعلق لرونکي په سترګو معذوره نیاز ریحان او د هغه نور رونه وایي چې پوځ او حکومت د دوی ته د دوی نیول شوي کورونه بیرته ورکړي. دوی وایي چې پوځ د دوی په کورونو کې ناستې او د عملیات پر وخت یې دا نیولي وو. دوی وایي چې دوی یو خوا بې وسه دي او بلخوا د دوی کورونه هغوی نیولی دي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
پیښور ته راغلی پلی ستونزې میډیا ته په ډاګه کولو دپاره د قبایلي سیمو باجوړ اجنسۍ برامدک پشت بټوار سالیازور سیمې سره تعلق لرونکي نیاز ریحان وایي چې د پوځي عملیاتو په وخت کې د دوی کورونه پوځ نیولي وو او اوس هلته کې امر ناغلی دی او باید چې حکومت دوی ته خپل کورونه واپس کړي. د دوی وینا ده چې د دوی پلار بوډا دی، په څلور رونو کې درې د سترګو مزوران دي او ډېر غریبانان دي. نه نه خو دوی مزدوري کولی شي او نه کډه په سر ګرځېدی شي. دغه درېو مزورانو رونو کې یو نیاز ریحان هغه په دې ډل کې مشال لیډو ته وایي
څلور ورونه یو را پکې روغ دی درې مازورې وو. زما دا درخواست دی زموږ مشرانو ټول ته او کیانی صاحب ته زموږ کورونه خالی کړي. روزانه دا خو یې ارزي ته ورنیولې دي. آرمي والا غریبانو زموږ ډېر خدمت هم کړی دی. آپریشن جی بس نشته او اساسي پینا زموږ روزګار خو جی نشته. بس کله پټیکل درې سو روپۍ د میاشت راکړي سم دي نه خو بیا خامخا بس سو.
ام دو دوی یو بل مازور رور سادر خان وایي چې د دوی ماشومان زنانه دي، دوی په خپل مازور دي او دوی یو شمیر مالی او ځاني ستونزې لري. د خپل ستونزو په حق باندې دوی مشال لیډیو ته صدا رنګ وایي.
زمونږ والد صاحب لگا مزدوري کوي بغاړي په دیوالو کې ته ګډه وډه کوي خو سپینګیره دي. نو کله دا کار میلا شو کله دا میلا نشي. زما مازور الله ده بل زړیا نشته. دوی ما خبره دار چې زمونږ کور دی او هغه حکومت ونیو چې ویني ونه زمونږ کاري په پټو کې پرتی دي چې کلم په کډو باندې غار دغه باران راشي خیمه پر افاره کوي خیمه د لاندې کاري خراب شولې بل څه زیره نشته. نو کې پکې مات شو ډېر کې نه پاوځيانو په زور باندې اوس ول رانه واله زه شي نور ارسګ نه ول رانه ولي واله موږ ته خو ستاکینه امن دی بالکل او برنګه بس موږ سره نقصان کیږي. نقصان خو زمنګ نه کیږي کنه زمنګ ونه زمنګ ډیګي برنګه خراب شي.
په دې حق له چې کلم د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عبدالجبار سره تماس ونول نو د هغه یو مرستال مشال لیډو ته ویل چې دا وخت په باجوړ کې دورانکارو په ضد عملیات روان دي او هغه ال تکی دي. ولی هم په دې حق له چې کلم د باجوړ ایجنسی خار تحصیل پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم مزیر سره تماس ونول نو هغه د مصروفیت لوجه مشال لیډو سره خبره ترونه کړی. یادونه ول ده چې پسترګو مزور دغه درې ونرونو د حکومت سر لخر نه او د گورنر او پولیټیکل ایجنټ نه غوښتنه وکړه چې دوی د مزورې له وجې کړه پسر نشي ګرځېدي، نو یو خو دوی ته خپل کور زر تر زر ورکړي شي او بل دوی سره د مالی مرستو نه علاوه د روزګار بندوبست هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د ماسپښین یو نیم بجا کېدون کې د نجیب امیر را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په باجوړ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه دولس وسلوال مړه. د بلوچستان په کوچلاخ کې 14 شوې چې د لسو نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت دی. په دې مهال په سیمه کې د عوامي نېشنل پارټۍ جلسه روانه وه. همالته په بلوچستان کې 8 نور کان کیندونکي وسلوالو تختولي. تر دې یو ورځ وړاندې وو کان کیندونکي وسلوالو وژلې. پاکستان وایي د ناټو لارې په دې موخه نوې بندې کړې چې ګواکې دوی د خلاصولو لپاره د امریکا نه زیاتې پیسې وغواړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي مولا عمر د افغانستان ته راشي، سیاسي دفتر پرانیزي او په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او شام کې سیاسي فعالین وایي سرکاري ځواکونو په هما خر کې 212 کسان وژل دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کولا. اوس به مو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډو کې کم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا پانی لوستې دي او دا غټکی ورسخه راوند کړی دی.
د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ترهګرو په بریدونو لیکلي دي. د کې ډان ورسپانو وایي چې څو ورځې وړاندې ګجرات کې شوی برید کې شپږ پوځیان او یو پولیسواله وژل شو او د هغې څو ورځې پس لاهور کې شوی برید کې نه پولیسواله وژل شو. ادارې وایي چې څنګه طالبانو خپله جنګي کړنلاره بدل کړې ده او منظمې حملې کوي، باید چې حکومت هم د جنگ ته سنجیده شي او بې غوري پرېږدي. د غرنګ اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي چې ګجرات او لاهور کې شوی بریدونو نه دا خبره ثابتېږي چې طالبانو د جنگ پوره تیاری کړې ده او دا هم چې حکومت سره د داسې ځایونو د سکیورټي صحیح انتظام نه کولو هیڅ عذر نشته چرته چې سکیورټي اهلکار او افسران پاتې کېدل. ادارې وایي چې د لاهور د پیښې پلا د طالبانو ویان په سر اغستې او وایي چې هغوی هر هغه ځای ته رسېدي شي چرته چې د دوی هدف وي. او لکه څنګه چې پینډې کې په پوځي سر دفتر برید شوی، کراچۍ کې په مهران بیس حمله شوې او لاهور کې د پولیسو په مرکز حمله شوې، د دې نه دا خبر څرګندېږي چې طالبانو د سکیورټي فورسز په ضد د کوټل کاروایانو منصوبه بندی کړی ده او حکومت له پکار دی چې دوی هم د پوره منصوبه بندی سره د طالبانو خلاف عملیات وکړي. او دا هم چې حکومت د امریکای سره په شریکه د ډرون بریدونو په چارو او د حقانی ډلې خلاف موثره کړنلاره جوړه کړي چې ورسره ترهګر په یو ځل او د همیش لپاره ختم شي. د غرنګ د اردو ژبې ورسپانه اکسپرس هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې 13 ورځ د لاهور رسول پارک په اچرا سیمه کې سحر وختي د خیبر پختونخوا د جیل خانجات محکمې په پولیسو باندې برید کې نه پولیسواله وجل شوی او اته جوبل شو. اداري وړاندې لیکي چې امنیتي فورسز باندې حمله اول تر بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کراچۍ خار پورې محدود وي، خو اوس دا تر پنجاب را رسیدلې دي. اداري زیاتوي چې داسې ښکاري چې د ملک کې د یو تن سر هم محفوظ نه دی. یو طرف ته بلوچستان کې بدامنی ده، بل پلو د بسونو نه خلک راکوزول شي او بیا یې په ډزو وجني او په بوجو کې د بندو مړو ترلاسه کېدو سلسله هم روانه ده او ورځ په ورځ خلک بې درکه کیږي. نو باید چې د ملک د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي او په دې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د لاهور د پیښې په مکمله توګه پلټنې وکړي شي چې تر هغه قوتونو ورسېدي شي څوک چې په دې پیښو کې ککړ دي او د پاکستان امن چیلنج کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خبر اداریه کې لیکي چې د قبایلي سیمو د امنیت سکتر ناصر جمال پارلماني کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد اپریشن کول ضروري شوی دي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا پارلماني کمیټې په باضابطه توګه د خبرولو رسټو دی کې هیڅ شک نه دی پاتې چې شمالي وزیرستان کې به اپریشن شروع کولو کې زیات وخت ونه لګي. حکومت خو دا فیصله د ډیر مخکې نه کړې ده او د لړکې متعلقه ادارو هم خپلې ضروري تیاری کړې دي او د هغې وروسته یې پارلماني کمیټې خبر کړه. ورسپانه مخکې لیکي چې که شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړی شو، نو د دې اپریشن له وجې به مشکلات هم سیوا شي او حالاتو کې به څه خاص بدلون رانشي. خو دا هم حقیقت دی چې دا اپریشن به د پوځ او حکومت لپاره د زیان وړ ثابت شي. ورسپانه اخره کې لیکي چې موجوده صورتحال کې به اپریشن تر کومه حده کامیابیږي او د منصوبې جوړونکو تبا څومره کامیابی ترلاسه شي دا خو به راتلونکي وخت کې پته لګي. خو دا هم حقیقت دی چې د دې اپریشن له وجې به قبایلي ولس یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خارجه پالیسی تحقیقاتی اداره لیکي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پردا خبري بحث کېږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای سي. بل پلو د امن او جګړې د راپور خپرولو په نامه اداره لیکي چې د پاکستان لخوا د پولي اغي غاړې ته پر افغانستان راکټي برودونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتولی سي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د دواړو مقالې لوستې دي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
د خارجه پالیسی تحقیقاتی اداره لیکي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پر دا خبرې بحث کیږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای سي. په دې حکل د امریکا د حکومت لخوا متضاد بیانونه راځي. د امریکا د دفاع وسنی وزیر او د سی آی ای پخوانی مشر لیون پینیټا القاعده مرګي حاله ښودلې ده. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان برینن په پرل پسې د دې لپاره د ډرون بریدونو ملاتړ کوي چې دا د القاعده غړي په نشه کوي چې د امریکا لپاره ګواښ دي. بلخوا بیا د ترهګري ضد چارو کارپوهان د پنیټا په پرتله ډیر جدي دي او ځینې خدا هم ګڼي چې القاعده تر پخوا اوس زیاته پیاوړې سوې ده. د دوی په ان په سومالیا کې لال شباب ډلې سره د القاعده یو ځای کېدل او په یمن کې زیات کنټرول د لا پیاوړې کېدو لاملونه کېدای سي. تحقیقاتي اداره پر مخ لیکي د تیرو لسو کلونو په پرتله القاعده اوس دا توان نه لري چې په پر لپسې توګه منظم بریدونه وکړي. په 2015 کال کې په لندن کې ترمځکی لاندې د ریل په تمځای کې تر برید وروسته القاعده نه د توانېدلې چې په لویدیځ کې کامیاب بریدونه ترسره کړي. خو د دوی په بریدونو کې ترکموالي وروسته اوس دا ډله هڅه کوي چې بهرني اور پکې وګماري او د عملیاتو لپاره پلان تیار کړي. اداره د مقالې په پای کې لیکي داسې امکانات لیدل کیږي چې په خلیج فارس کې د خلکو لخوا د مرستو پور کولو القاعده یو ځل بیا سر راپورته کړي. بلخوا د امن او جګړې د راپور خپرولو په نامه اداره د پاکستان لخوا د پولي اغاړې ته پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی چې د کابل لخوا اسلام آباد په دې وګواښل سو چې کچيري پر کونړ راکټي بریدونه ونه دروي نو دا مسله به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته یوسي. اداره په خپل راپور کې لیکي د کونړ د ولایتي حکومت ویان واسف الله واسفي د جون د میاشتې په وروستیو کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا څه باندې 8500 راکټ توغول سوي دي چې له کبله څه باندې 1500 کورنیو کډي وکړي. د زیاته کړه چې د مئی راهیسې د راکټي بریدونو په ترڅ کې لس کسان وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي. اداره پر مخ لیکي د واسفي تر دې دا وروسته د یو شمیر نور راکټي بریدونو راپورونه هم ورکل سوي دي. اداره زیاتوي بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت دار دوي چې پوزې پر کونړ راکټونه توغوي. د سفارت د اطلاعاتو مسول اختر منیر وویل چې کېدای سي اور پکې په دینیت دا راکټونه توغوي چې افغانستان پر پاکستان تور ولګوي. اداره د سیاسي چارو د یو کارپو عبدالستار سادات له خلیلې کې پاکستان د دې لپاره دا بریدونه کوي چې د افغانستان پر مځکه کنټرول ترلاسه کړي. اداره په پای کې لیکي دا دوه گاونډیان لانجمنی کرشي ډیورنت لاین له یو بل څخه جلا کړی دي چې په 1992 کال کې د کمزوري لوزنامې په ترڅ کې رامنځته شو. کابل دا کرشنه مني خو پاکستان غواړي چې د رسمي پولي حیثیت ورکړي.
احمد شاه اعظمیو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ترمنځ اړیکې تر هغه وروسته کړکې چنسوي دي چې د ملګرو ملتونو یو افسر ویلو چې د دې هیواد استخباراتي ادارې پر مشکوک کسانو تشدد کړی دی چې ور باندې د خپلو جرمونو اقرار وکړي. دې افسر ویلي دي چې تشدد پر هغو کسانو سوی دی چې په ښوونځیو کې د نجونو د بې هوښه کولو په تور کې د ککړتیا په تور نیول سوی. په دې اړه وال سټریټ جورنال یو مقاله خپره کړې ده چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
وال سټریټ جورنال لیکي په تیرو ونیو کې د سکولونو په سلګون انجونه تر هغه وروسته روختون ته وړل شوی وي چې په خونځیو کې دوی بے هوش شوی وي، سر پر ګرځېده او زړه یې راهس کېده. افغان چارواکو د دې پیښو لپاره هغه یاغیان پړ ګرځولي چې د ښځو د تعلیم ضد دي. طالبانو د دې پیښو له پړې منلو انکار کړی دی. د جون په میاشت کې طالبانو په یو بیان کې دې ته د رسنیزې یا میډیایي جګړې نوم ورکړی و. طالبانو ویلي ول چې دا کار د یرغلګرو او د دوی د ساتلې میډیا د ناسمو تورونو په وسیله کیږي. وال سټریټ جورنال لیکي امریکایي افسرانو تر خپلو معاینو وروسته ویلي ول چې د نجونو دا ناروغي د طبیعي زهرجنو شیانو له وجې شوې ده او په ارادي توګه نه ده خپره کړل شوې. تیره میاشت د افغانستان د استخباراتو اداره چې ملي امنیت نومیږي اعلان وکړ چې یو شمیر مشکوکه کسان یې په تخار ولایت کې د داسې یوې پیښې په تور نیولی دي. په دې کسانو کې دوه ځوان نجونې هم وې چې د ملي امنیت ادارې په وینا پر دوی تور دی چې د طالبانو په دې کار کې ورسره شریکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یو افسر جیمز روډی هیور چې د بشري حقوقو چارو مشر دی د دې مشکوکو نیول شویو کسانو په اړه اندېښنې وښودې چې آیا پر دې کسانو خو به جبر نه وي شوی. روډی هیور د افغان چارواکو پر دې کار هم تنقید وکړ چې دوی ویډیوګانې خپرې کړې وې. په ویډیوګانو کې نیول شویو کسانو د خپل جنایت اقرار کړی دی. روډی هیور دریځ درلود چې له دې کار سره د دې نیول شویو کسانو د پاکې او بې طرفه مقدمې حق له دوی اخیستل شوی دی. په یو بیان کې د ملي امنیت ادارې د ملګرو ملتونو د یاد افسر څرګندونې بې اساسه وبللې او د ملګرو ملتونو پر چارواکو یې تور پورې کړ چې له دې خبرې انکار کول چې ګینې د ښوونځي نجونو ته د زهر ورکولو په پیښو کې یاغیان ککړ دي د طالبانو اخلاقي ملاتړ دی. وال سټریټ ژورنال لیکي ملي امنیت په خپل بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو څرګندونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د نفسیاتي جګړې پیلولو معنی لري. ژورنال زیاتوي په دې موضوع دوی نه دي توانېدلي چې د روډی هیور دریځ معلوم کړي.
پامیر ساحل په کابل کې د امریکا د سفیر ریانسی کروکر موده چې پرسوې ده او له دې هیواد څخه پتلو دی وای د دې امکان نشته چې د 2014 کال په پای کې دی له دې هیواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطن وروسته هلته کورنۍ جګړه ونشلې او یا دی په ناڅاپي توګه د افغانستان اقتصاد خراب سي. د اسوسیټیډ پریس خبري اژانس د ریانسی کروکر د څرګندونو پر اساس یو رپورت تیار کړی دی چې مهمه برخه یې درته اجمل اند وړاندې کوي.
ران کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. رین کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کیږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک وایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. رین کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلومات دی چې په افغانستان عراق دواړو کې د امریکا ملکی استازیتوب وکړ او اوس د نړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماتیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو رین کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمه یې کیده. کراکر همداراز ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډېره بده کمزورې شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي هغه ډېر چمتو دی چې واک خوشي کړي او په خپل داسې ځایناستي پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه رین کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي خو امریکا د تیر منی راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړې. ښاغلي کراکر منلی چې د نړیوالو پوځي او ملکي مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغېز وشي خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هیواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم پخې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي. رین کراکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې مرکې پر مهال د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان په شان په یو هیواد کې د راتلونکي په اړه اټکل ممکن نه دی خو زه فکر نه کوم چې دا هیواد د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته هسې یوې کورنۍ جګړې ته ولاړ شي لکه د 1990 میلادي کال کې چې د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخ شو. خو سره له دې هم په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې په پوره کېدو ده د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان په شمال کې چیرې چې اقلیتونه ریښې لري ډېرې ملیشې شته. دا د ملیشو څخه ځینو یې ځانونه دا مهال د کورنیو چارو د وزارت د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې تنظیم کړي. خو رین کراکر وایي د دوی لومړنۍ لیوالتیا به په جنایي جرمونو لاس پورې کول وي نه دا چې راتلونکي کورنۍ جګړې ته به چمتو شي چې زه یې احتمال نه وینم.
اجمل اندو د شمال وزیرستان هغه کسان چې د حج کولو داخلي کوي وایي چې سرکاري داخلي د ټاکل شوی وخت وړاندې بندول کیږي او دوی د تاړسي چې په شخصي توګه داخلي وکړي او دا د هغوی په خبره ډېری ګران دي. د مشال ریډیو خبريال پری رپورت لري.
د شمالي وزیرستان هغه وګړي چې د حج د تلو اراده لري وایي چې د روان کال د حج په سرکاري کوټه کې د حجیانو داخله د وخت نه وړاندې بند کړي شوی چې له وجې په سلګونه کسان د حج د داخله نه پاتې شول او په پرایویټ داخلو باندې مجبور دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي زمرد شاه وایي چې اول ورته د بینک نه فارمونه نه میلاوېدل چې وروسته د ټاکلې شوې نیټې نه وړاندې د دوی داخلي بند کړې او د سرکاري کوټې کسان یې په پرایویټ کوټا کې واچول.
میز خو داخله ول دی فرمینا ویل چې نشته او داسې ها ورزونه وکنه میز بینک تتلی. اخیری په 10 تاریخ میز داخله وکړه، 11 تاریخ یې اخیری تاریخ وو. او چې کله میز داخله وکړه څو ورځې بعد په میز پسې خبر راغلو چې 10 تاریخ ولا غونډه کینسل شوه، ولې 60,000 شوي وي 30 پوتی وي. د 30,000 کسان په پرایویټ غابنه خرڅېږي او پرایویټ داخله تقریبا 1,30,000 په دینر نه چګه دو کنه. دغه تجارت لګیا شو د میز اپیل کې چې غریبونه ته د بینک شاغه مخ شغونده داخله ملاو شي.
منیر خان وایي چې د سرکاري داخله بندیز لوجې دوی په پرایویټ داخله مجبور شول چې اوس یې 1,01,000 اضافي کالدارې جمع کړې دي.
بس حکومت کینسل کړلې ویلې چې په 10 تاریخ ته چا داخله کړې دي دا کینسل شول او د 8 او 9 تاریخ ولا یې پرمینا داخل کړل. لاسټ ډیټ یې 11 تاریخ ور کړه وو مش په 10 تاریخ داخله کړې وي بای ډایری کې ارته ویل چې بس دا تاسو ولا کینسل شول. مو اس 3,55,000 داخله سرکاري شي 2,34,000 به پرایویټ 3,55 مې داخله کړې.
زنا کسان دا تور لګوي چې د سرکاري کوټې کسان یې پرایویټ تازه کاړولي چې د مذهبي عمرو وفاقي وزیر د پرایویټ حج قافلو ایجنټانو سره خپله برخه لري. په دې اړه مو چې کله د مذهبي عمرو وفاقي وزیر خورشید شاه سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. خو د حجیانو پرایویټ قافلې یو ایجنټ جاوید خان چې لایسنس لري او د پاکستان نه 103 دیش حجیانو قافله به په پرایویټ سطح باندې بوزي. مشال ریډیو ته وایي
لکه ایسته سپریم کورټ سے دغه کیس راوند کنه چې د کیمې نوې کوټې دی دا کوټې غوړي کنه 5,000 د سعودي نه نوې کوټه ملويږي. خو دا کوټه یا به په دې زړې کوټې باندې تقسیم کو او یا به په دا نوې کوټې سے داس کوټې وی چې هغه مخشینې وي او هغه سے ایکسپیرینس وي چې کیم د اجیونه شکایت ته هغه دی چې کیما سرکوري داخله کړی وي سرکوري کوټه ونه پیراشوا مخشه ونه پیراشوا و دې داخله زیوتې بوکړه دا هغه خلک ته بیا واپس داخله خپل ور کړل دي د به وجه سره لکه دا خلک پوتې شول.
دا یادونه ورده چې روان کال به د پاکستان نه 1,30,000 حجیان د حج فریضه ادا کوي چې 80,000 به په سرکاري داخلو او باقي 80,000 به په پرایویټ داخلو باندې حج کوي.
په پاکستان کې د حکومتي شمیرو سره سم د ښځو شمیر تر نارینه او زیات دی خو هغوی په انتخاباتو کې دومره برخه نه اخلي. په دا چې په حکومتي کچه د دې لپاره څه هلې ځلې روانې دي او کنه او سیاسي چارو کارپوهان دي ته په کوم نظر ګوري؟ رابعه اکرمې په دې اړه رپورټ لري.
د الیکشن کمیشن د چارواکو وینا ده چې دوی لګیا دي چې د روانو ټول ټاکنو لپاره تیاری کوي چې دا رنگ پاکي او صفا ټول ټاکنې وشي. خو ولې ځینې سیاسي تجزیه کارانو دا سوال راپورته کړي چې تیر وختونو کې داسې شوي چې مردان او میاوالي کې د ځینې ټول ټاکنو پر مهال زنانه د ووټ اچولو نه منع کړې شوې وي، نو باید چې الیکشن کمیشن دغه پیښې په نظر کې وساتي او دا ستونزه هم هواره کړي چې راتلونکي کې داسې پیښې مخې ته رانه شي. کله چې مشال ریډیو د دې جوابونو لپاره خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د یو چارواکي خوشحال زاده نه پختنه وکړه، نو هغه ویل
الیکشن کمیشن دواړو ته یعنی میل فیمیل دواړو ته ایکوال اپورچونټي ورکړې دي برابر او د حواله سره مختلف این جی اوز هم کار کوي. کم این جی اوز شاید چې انګیج کوي کمینګ الیکشن لپاره، نو دا کمپین به الیکشن کمیشن الریډي د په سټریټیجیک پلانینګ کوم شامل دی او الیکشن کمیشن په دې باندې الریډي کار هم کوي لګا چې زیات نه زیات خلکو کې آگاهی پیدا کړي چې هغه خپل ووټ کاسټ کړي، خاص کر هغه خزي هغه علاقې کوم ځای چې د خزو په ووټ په کاسټ کولو باندې خلق پابندی لگی او کم چې په قانون کې هم اغه یعنی ابجیکشنیبل لی او غیر بره باقاعده سزا مختصر چا سره نادر نه چې کم کارډ یو شوی دي چا سره دا اویلیبل اغه خزوی کې سړی وی لګ او د خلق ووټ اچول شي.
د زنانو د ووټ اچولو په حق لا د عوامي نېشنل ګوند مسرت شفی ایڈوکیټ وینا دا چې ووټ د هر زنانا حق دی.
پاکستان آئین مطابق خزا او نر دواړه د ووټ برابر حقدار دي، نو څنګه نارینه ووټ پول کوي شي نو خزا ویلی نه؟ خزا ته هم پکاره ده چې خپل
سیاسی چارو کارپو اجمل خٹک کشر مشال ریڈیو ته اویل چې یو جمهوری ملک کې د زنانو د ووټ اهمیت د سړو د ووټ په برابر وی.
په دې ملک کې تعلیم عام شي نو کېدای شي چې خلکو کې یو بدلون راشي، یو سوچ راشي او دا خبره هغه وګڼي چې دې خبره کې صدا کې قباحت نشته. ولې چې دغه زنانا مونږه اسپیټال ته بیاو، دغه زنانا مونږه مختلف د غم خادي چې کوم مواقع وي هغه کې بیاو، نو هلته کې هم د هغې سطر څه مسله نه وړاندې کېږي، نه د هغې عزت او ناموس باندې هلته کې څوک ګوتې اوچتوي. نو آیا دا مونږ ولې دا کوو چې مونږ ووټ نه دا خپل زنانه منی کو.
نوموړي زیاتوي که په ملک کې د تعلیم شرح زیاته شي نو کېدی شي چې په خلکو کې د زنانو د ووټ اچولو په حق له بدلون راشي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم د مشال ریډیو اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونیز موږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه. خواړه که ګران شي نو د دې اثرات څه وي؟ په یوه هیواد کې د خوړو بیې کنټرولول پکار وي که نه باید د خلکو تنخواه زیاته شي؟ همداراز هر کله چې د بشپړې غذا خبره کیږي نو د دې مطلب څه دی او آیا په پاکستان کې د خوړو کیفیت ښه دی او که بد؟ دا ټولې پوښتنې مو د دې ونې اقتصادي نړۍ خپرونې موضوع ده او په همدې اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو له مشال راډیو سره اوسئ. اکانومیست مجله په خپل یو تازه رپورټ کې لیکي په نړۍ کې خواړه ګران شوي دي او همدا لامل دی چې په نړۍ کې د بېوزلۍ شرح زیاتیږي. له اکانومیست مجلې سره د خبرو پر مهال اقتصاد پوه سمارندو موهانتی هغه عوامل په ګوته کړي دي چې د خوړو د کمښت او ناکافي کېدو باعث جوړیږي. دا مهال نړیوال نفوس له 10 ارب زیات دی. په راتلونکو 150 کالونو کې به د نړۍ آبادی 9 ارب شي. موږ یقینا محدود وسایل لرو. د ځمک لاندې اوبو سطحه په کمېدو ده. ښارونه په پراخېدو دي نو ځکه د کروندې ځمکه هم کمیږي. نو ځمکه کمه پاتې کیږي او خلق زیاد چې باید خواړه ورکړل شي. یو بل اقتصاد پوه لیو ابروزی سیوای په راتلونکو وختونو کې بعد خوړو پیدا کول ګران شي.
The rise of emerging markets and greater consumption of raw materials, food products and
دوی د مخ پر ودی هیوادونو زیاتیدو د خام مواد او خړو زیات استعمال لوجبه د خړو پر نړیوال نظام فشار لا نور زیات شي. موږ ګورو چې د شیانو بیه لوړیږي. موږ په دې پویو چې کله د خړو بیه لوړه شي نو لس شل یا څلوېخت میلیونه خلک په یو وخت د غربت تر کرخې لاندې ځي.
Tens, 20 million people, 40 million people at a time have been driven below poverty lines.
د اکانومیست مجلې په دې رپورت کې ک په نړیوال توګه د خوړو د نظام خرابېدو او د راتلونکو نسلونو د خوراکي ضرورتو پوره کولو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. نو په همدې رپورت کې په 105 هیوادونو کې پاکستان په 15 لمبر ځای کړل شوی دی چې د اقتصادي چارو کارپوهان د یو ډیر خراب صورتحال بولي. په دې رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې زیاتره اوسیدونکي همدا مهال د خپلې تنخواه 80% برخه د خوړو په اخیستو لګوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مبارک زیب خان وایي دا د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې هر کله چې یوه کورنۍ خپل معاش په خوړو ولګوي نو بیا د نورو ضرورتو پوره کولو لپاره پیسې نه لري.
دا هغې په وجه چې کله خوراک کرب ته دومره زیاتې پیسې ځي نو نور چې کوم سوشل فیکټرز جو ته مونږ وایو هغه کې لکه چې په هیلتھ هغه کې ایجوکیشن دی لکه دا دوه بنیادي چیزونه دي. په هغه باندې بیا سسپینډنګ چې کوم دي خرچه چې ده نو هغې لپاره دا پیسې ډېرې کمې بچ کېږي. هغه دوه چیزونه دی په وجه باندې ډېر زیات افیکټ کېږي.
له مبارک زیبه مې پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د خوړو د بیو ګرانېدو لامل څه دی؟ دی وایي نه یوازې په پاکستان کې د انرژۍ بیه زیاته شوې بلکې دلته انفلاسیون هم زیات دی چې دا هر څه په دې هیواد کې اوسیدونکي نیست منوي.
دوه درې غټ غټ سیزونه دي او واقعي د ټول نه اهم سیز دی نو هغه دی د انرژۍ قیمتونه. یعنی په دې ملک کې تیر شوي کلونه مسلسل لګیا دی چې تقریبا 10% نه زیات چې دی نو هغه انفلیشن پاتې کیږي. نو چې کله په یو ملک کې 10% نه زیات انفلیشن پاتې شي او هغه کنټینیوسلی 15 کال دپاره وي نو دا اکانومیست هم دا خبره کوي چې په هغه ملک کې چې کوم دی د غربت د لکیر نه لاندې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات دي. خو د دې خبرې نه ډېر په اسانه باندې اندازه لګېدلی شي چې د خلکو چې کوم پرچیزنګ پاور دی د اغوستو چې کوم قوت دی هغه ډېر کم شوی دی.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی هم وایي چې په پاکستان کې د تیل، ګیس او برښنا بیه لوړه ده چې د خوړو بیه هم لوړه کړي. دی وایي که حکومت د مالیو نظام سم کړي نو دا ستونزه هوارولی شي.
هغې بنیادی وجه چې دا هغه انرژي ده، بجلی، ګیس او پټرولیم پروډکټس. دا چې په لږ حکومت چک کې لري، یعنی چې حکومت ته پکار نه ده چې په دې باندې دې یو خاص آدمه سیوا ټیکسونه ولګي. البته دا کېدی شي چې حکومت یو طرف ته ټیکسونه چې دي هغه خپل کم اخلي. اوس
ډاکټر مبارک زیب خان وایي نور هم داسې وجوهات دي چې په پاکستان کې د خوړو بیا زیاته کړې ده. دی وایي یو لامل د پاکستانی روپۍ د نرخ ټیټېدل هم دي.
کم چیزونه چې موږ امپورټ کوو دې ملکی نو هغه قیمتونه هم سیوا شوې دي. هغه کې غټه وجه چې د نو هغه د پاکستان چې کوم روپۍ ده د هغې هغه قیمت ډېر زیات راوغورځېد په تېر شوي کلونو کې. او تقریبا یو روپۍ د ډالر د 95 روپو برابر دی او دا تقریبا نن 45 کاله 45 روپۍ برابر وو. نو لکه ډېر فرق راغلی دی. نو کوم چیزونه چې امپورټ کېږي نو د هغې قیمتونه د روپۍ د قیمت په غورځېدو په وجه باندې د هغې قیمت هم سیوا شو. نو دا ټول سیزونه چې کوم دی رایوځې شوي دي د دغه په وجه باندې د خوراک سیزونه چې کوم دی د هغې قیمتونه سیوا شوي دي.
اکرام موتی وایي د پاکستان په اقتصادي نظام کې ورایټي زیاته ده خو دا نظام د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د هغه په څیر نه دی.
دا اقتصاد یو شان په څیر نه دی په ټوله دنیا کې. دا دوه قسمونه دي. یو هغه علاقې دي چې کوم ځای کې سیکټر لگا حکومت او اقتصادی نظام او ټیکنالوژي دا درې معنا په یو خاص بیلنس کې راغلي دي. او هغه کې لکه یورپ کې تاسو ګورئ، امریکا کې ګورئ، ایون جاپان کې تاسو ګورئ، نو د دې درې معنا د ټیکنالوژي د حکومت او د اقتصادي انویسټمنټ او دا یو کلچر کې دا یو بیلنس یو شی دی. هغه کې چې کله ډېر زیات لکه تبدیلیا نه راشي په قیمتونو کې نو بیا هلته کې ډېر زیات بحران ښکاري. خو دې ملکونو کې دا ده چې د دې اکانومي هغه شانتې نه ده. دلته په کلو کې لږ ډېر ځمکم د چای لږ ډېر نوکري کوي، څه ریړی ولګي، لکه مختلف قسمه لکه څنګه ټیکنالوژي بیس نه ده. لہذا دې کې ویرایټي ډېر زیات ده چې عموما دا چې کورونا به تاسو په کلو کې وینئ چې دا هغې لږ ډېر ځمکم دي، لږ ډېر هغې څه نوکریانې موکریان کوي، څه ریړی میړی ولګي، څوک بار ته لاړ شي مزدورۍ لا، نو لکه دا مختلف طریقو باندې د هغې اقتصاد رواني.
ډاکټر مبارک زیب وایي د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي نظام کې ستونزې د دې لامل ګرځي چې بیکاری زیاتېږي او په دې توګه نیستمنی یا غربت هم زیاتېږي.
د دې ملک نه تیر شوي درې څلور کاله نه هغه ډېره هغې کې هغه ګروت چې دی هغه ډېر کم شوی دی. چې کله اکانومي کې ګروت کم شي نو ستاسو اکنامیک ایکټیویټیز نه کېږي، څه انډسټریانو کې څه زیاتوالی نه راځي او څه د پیداوار کې اضافه نه راځي. چې نو چې کله دا اضافه نه راځي نو په دغه وجه باندې څه انډسټریانې چې کمی هغه ورځ ته ورځ لیکي خلک فارغي او امپلایمنټ کمیږي. نو یو خو دا ریزن دی. دویمه دا ده چې په دې ملک کې نوی انویسټمنټ نه را روان یا نوې کمپنیانې نه لګي چې نوي جابس کریټ، یعنی جابس کریشن هم په دې ملک کې نشته.
د اکونومیست مجلې په رپورت کې راغلی په پاکستان کې زیاتره خلک د ښه کیفیت او متوازنو خوړو ته هم لیا خو لاسرسی نه لري او چې څوک یې لري هم نو متوازن خواړه نه خوري. په لاهور کې مې د میوو روغتون له ډاکټر محب الله سباوونه پوښتنه وکړه چې متوازن خواړه څه معنا لري. دی وایي هغه خواړه چې پروټین، نشاسته او نمکیات پکې موجود وي هغې ته متوازن خواړه ویل کېږي.
غذائیت نه زمونږ کا مراد دا دی چې هغه مرکبات غسل دي هغه دغه چې موږ ورته په دغه کې شویل چې پروټین شو او کاربوهایډریټ شو او دغه شانتې نمکیات دي دغه دونه مقدار غسل دي چې هغه بیرته په بدن ته دغه شیدای نه غشینی چې کوم دغه ټول په غذائیت کې راځي هغه ټول ته موږ کې غذا وایي.
ډاکټر محب الله سباون وایي د اکونومیست مجلې خبره سمه ده. دی وایي په پاکستان کې یا خو خواړه نشته او که موجود هم وی نو استعمال یې سم نکېږي.
دو خبرې د دې لپاره یو غټ دغه چې استعمالېږي غټ دغه ختم موږ مال نیوټریشن وایو، یعنی مال نیوټریشن هغه دغه چې موږ د دې کس غذائیت چې کم دی دا کس مال نرش دی یا د دې غذائیت صحیح نه دی هغه کې دی شي. ما تاسو ته ویل کله یو انسان د خپل حد نه زیات خوراک وکړي د ضرورت نه نو په هغې په نتیجه کې بس چلو شي هغې به ول چې بلډ پرشر شو یا دغه شان د شکرو ناروغۍ شي دا به ورته ولاړ شي. دا هم ښه نه دی. او بل دا چې کوم خلک د خپل ضرورت نه کم خوراک کوي نو هغه لکه په دې غریبو ملکونو کې دا وجه ده چې هغو ته کم خوراک ضرورت وي هغه خوراک ماشومانو ته نه پیدا کېږي. دوه خبرې دي چې یو ته وایو د خوراک موجودګي شته دی او که نه شته دی. دویم دا دی چې خوراک موجود دی خو هغه استعمال ضروری دی چې دا څنګه باید استعمال.
ډاکټر سباون له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل په پاکستان کې داسې اداره نشته چې په خوړو کې د مضرو شیانو د ورګډولو مخنیوي وکړي او کیفیت یې ښه وساتي. دی وایي که په دې هیواد کې د خوړو کیفیت ښه شي او ښه قوانین جوړ شي نو پر دواګانو او د ناروغیو په درملنې به زیاتې پیسې نه لګي. ډاکټر سباون زیاتوي چې د دواګانو پر تله خواړه اوس هم ارزانه دي خو باید چې د کیفیت معیار یې لوړ کړل شي. په پاکستان کې د خوړو د بیو زیاتېدو او د دې د اثراتو او د خوړو د کیفیت او معیار په اړه مو د ځینو پوښتنو ځوابونه وڅېړل. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خپرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ
دا مشال ریډیو دا.